زو ناصر تن.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه ورسته نیم ساعت پښتو خبرونه ده چې د عبدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې په خبرونه کې له خبرونو ورسته د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې په اړه درته جزئیات خبرو. دا هم اوري چې د سولې عالي شورا وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ به په یو بله درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. خو تر څه مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح دا خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر وایي تر هغو چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ونیسي لویه جرګه به راونه غوښتل سي. په ننګرهار کې د ناامنیو او داعش ډلې د فعالیت له کبله نږدې 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی. افغان ولسمشر وایي تر هغو چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ونیسي لویه جرګه به راونه غوښتل سي. مخکې ویل سوي و چې د ملي یووالي حکومت تر تشکیل وروسته به د اساسي قانون له مخې لویه جرګه راوبلل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې واکمنۍ د کال د پوره کېدو په مناسبت له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه.
لویه جرګه ته انتخابات وړي تر څه د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نیوي هغه لویه جرګه چې اساسي قانون کې ماینه سوی ده هغه نسی دایره دله دغه بانده اخته یو پس ده ده انتخاباتو ده اصلاحاتو کمیسون اولی ده خپل کاری په دیره خطو گه انجام که په تقنینی فرمان بانده ما اول تغییرات راول اوز به ده گزینش کمیته ایجاد سی او ده پس بانده به عمل اوگو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره بشپړه مرکه سبا دوشنبه د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په درو ولسوالیو کې د ناامنیو له وجې د 1500 ښوونځیو بندېدو له کبله شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل له یوې میاشتې کېږي چې په هسکه مینه اچین او کوټ ولسوالیو کې د جګړو او داعش ډلې د فعالیتونو له کبله دغه 1500 ښوونځي تړل سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف یې هڅې پیل کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ستونزو د حل په هدف لیدنې کتنې پیل کړي.
خب رئیس جمهور سلسله
نشست ها را با سیاسیون رهبران دایوی ولسمشر د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف د سیاستوالو قومي مشرانو او جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. بلې خواته د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د تذکرو د ویش پر سر رامنځته سوي سیاسي اختلافات به ژر تر ژره حل سي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو غوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیلو برخو کې همکاري او پانګونه وکړي. داود شاه سبا د څرګندونی په ټاپي پروژه کې د پانګونې د فرصتونو د معرفي کولو پر مهال د افغان ساختماني خصوصي شرکتونو له مسؤلانو سره د لیدنې پر مهال کړي دي. پر همدې مهال افغان ساختماني شرکتونو ویلي دي چې په دې برخه کې به لازمه پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی. دی به د هغو ادعاو څېړنه چټکه کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې که څنګه. یوکیا امانو نن په تهران کې د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د هغه مرستیال عباس عراقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده. تمه کېږي امانو د تهران د اټومي پروګرام د تجربو په تړاو له ایراني ساینسپوهانو سره هم له اوږدې مودې د ځنډیدلو مرکو هڅه وکړي. دغه راز به د پارچین اټومي تاسیساتو په باب د پلان سوي څېړنې پر مسله هم بحث ولري. نږدې 1500 تنه کډوال د یونان لیسبوس ساحل ته نږدې له درکې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه سوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د سرخیل وتوکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل سوي کسان وایي 26 تنه نور په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 کډوال سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیسبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق څخه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. بلخوا په زرګونو نور کډوال له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو او ریل ګاډو کې اتریش ته ورسېدل. د اتریش پولیس وایي 11,000 کسان یوازې پرون دغه هیواد ته داخل شوي او د هنګري له پولې بیا 23,000 نور پناه غوښتون کې او کډوال ورسېدلی دي. د اتریش د سره صلیب ادارې ویلي چې 2,000 کډوال دوی جرمني ته رسولي دي. دغه کډوال له 4 ورځو د اروپا په جنوب ختیځ کې راګیر پاتې و. اوس یې وروسته له هغې اتریش ته رسونه پیل شوه چې هنګري یې د پولې په اوږدو کې ملګرتیا وکړه. د اتریش د بورګلند ایالت د پولیسو ویان گیرال پانگی یوې ځایي راډیو ته له هنګري د وروښتو کډوالو په باب معلومات ورکړل.
Das ist die große Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Kollegen sind rund um die Uhr.
Dei wa da yow lui challenge de chimuj war sara makha makhiyo. Dei utrish police patrol twan sara hasa ki wedo kadwolo ta khali apartmanu na paida kade. Hasa ki je khalak nur zayuna ta pa basuna ki intiqal si. Muj da mahal dumra zarfiyat na loru chi shaw kha 15000 kasan pa yow wakh ki zay par zay kru. د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د پروان میلادي کال کې دریم ځلي عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوي ولسواکۍ د محافظه کار ګوند او د پخواني صدر اعظم الکس سیس سیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اګست کې د صدارت چوکۍ پریښود او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی شو. پخواني صدر اعظم او د سریزا ګوند مشر الکس سیپراس نن په اتن کې تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرې وکړې. دیو زه خوشبین یم چې سبا د یوې نوې ورځې لمر راخیږي. هغه ورځ چې نن یې موږ ګټو په ثابتو ګامونو پر ستونزو لاسبری کیږي. زه خوشبین یم موږ به مخته ځو. ثابته کړې مو د هغه لارې به پیدا کوو چې تر اوسه هیڅ څوک باندې نه و تللي. کله چې خلک او ځوان نسل په لومړۍ کرښه کې راسره وي هر څه ممکن دي. سیپراس له هغو هیوادونو او موسسو سره چې یونان سره مالي مرستې کوي او میاشتې جدي او په عین حال کې ستونزمنې خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوې پاڼه کې پیدا کولای شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده.
هر ارخیست بدلون دی پاره مکتهدا بیخی، اما وقت تهدا بگدی اولس غوالی تی پوره تعمیر و گوری منسکی او فاصله ده.
د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په یو بله درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي.
ما برای دفاع از کشور خود چاره ها را پیدا کنیم که یکیش امنیت داشته. ما به سازمان ملل متحد شورای امنیت مراجعه بکنیم.
جمهوری ریاست وایي په الکترونیکی تذکرو کې د ستونزو د حل هڅې پیل شوي دي.
خب رئیس جمهور سلسله نشست ها را با سیاسیون، رهبران جهادی، بزرگا و همچنان متنفذین به خاطر یافتن یک رای حل به مشکل تذکره الکترونیکی آغاز کرده.
نور راپورونه هم لرو لمونږ سره پاتې شئ. لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل، واکت له رسیدو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره له ازادي راډیو او شمشاد راډیو تلویزیون سره مرکه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور دغه مرکه کړې ده. دا چې په دې مرکه کې په کومو مسایلو خبرې شوې دي سلطان سرور سره په سټوډیو کې. سرور صاحب مهرباني وکړئ له ولسمشر سره مو په کومو مهمو مسایلو خبرې وکړي.
ستانیزه صاحب مننه له تاسو نه. نن د ماسپښین له 3 بجو نه تر 4 بجو پورې مونږ په ارکی له جمهور رئیس سره مرکه درلوده. په دغه مرکه کې د افغانستان د بیلابیلو حالاتو او د ملي وحدت د حکومت په تیر کال کې د ملي وحدت د حکومت د کار په هکله او حتی د هو اندېښنو په هکله هم له جمهور رئیس سره خبرې وکړي چې ویل کېږي چې دای ناروغ دی او صحت یې څنګه دی. هغوی موږ ته ځوابونه راکړل او د دې پوښتنې په ځواب کې چې جمهور رئیس په تیر یو کال کې له خپل کار څومره راضی دی، ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ما کار د ولس کار دی او معیار د قضاوت د ولس ښېګڼه او ښوالی دی. جمهور رئیس وویل چې له خپلو هلو ځلو راضی دی خو د کار له نتایجو یې راضی نه دی، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون لپاره دي.
هر اړخیز بدلون دپاره مکتهدا بیخی، اما وخت تهدا بکدی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منسکی او فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوی دی. چې ان شاء الله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاونه سیاسي انتقال نه امنیتی انتقال نه او اقتصادي انتقال نه بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده.
جمهور رئیس وویل چې موږ عملا ثابته کړې ده چې جنگ د حل لاره نه ده، خو جنگ په موږ تپل سوی دی. بله پوښتنه دا وه چې د ځینو خلکو نظر دا دی چې په تېر یو کال کې د ملي وحدت حکومت خپل زیات وخت د دواړو ټیمونو د اختلافاتو په حل لګولی دی او هغه هم د حکومتي پوستونو په ویش باندې. جمهور رئیس وویل چې زه له دغه نظر سره موافق نه یم، که مو وخت لګولی په نتیجه کې مو مضبوطه کابینه جوړه کړې.
لومړی شاید چې وګورئ د ولسمشری بنسټ په یو بنسټ باندې په بدلون کې ده. د ملي امنیت شورا نه نیولې تر ملي زیربناو شوراګانې ټولې ایجاد شوي دي. دوم، کابینه که وخت ونیو ډېره ټینګه کابینه ده. په کابینه کې یو نسلي تغییر راغلی، هغه افراد دی چې هم تخنیکی پوهه لري هم ټولنیز پوهه. تیمونه د کابینې منځ کې ایجاد شوي دي چې اوکراسي په بنیادي توګه د دې خاورې مشرتابه او مدیریت په لاس کې واخلي. د سام کنفرانس ته وګورئ، د سام کنفرانس په ما نه و تړلی، د کابینې په اهلیت تړلی. په اول ورځو کې اکثریت اصلاحی نظریات لمانه را تل، اوز حتی اقل 50% نظریات لکابینه نرس.
مونگا پا دی مرکه که لجمهور رئیس محمد اشرف غنی نه دا پختنه هم وکره چه دی ملی وحدت حکومت دی خلکو باور او اعتماد نده جلب کردی، خلق خپلی راتلون که تا اندیخمن دی، خصوصا دی ورز سلگون زوانان دی وطن پریگ دی او بحرانی و ملکونو تزی. دا چه جمهور رئیس دی دغه وضعیت پا مقابل که کم تجویز لری؟ جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چه د افغانستان اقتصادی انتقال د نړیوال روان اقتصادی بحران ته ورته دی.
اول د افغانستان اقتصادی انتقال ورته ده هغه بحران ته چې امریکا، اروپا او دنیا لیدل. ده یو ارخیص اقتصادی بحران. دلیل څو یو مصرفی اقتصادو کابل ښار باندې وګرځي، څو فابریکې وینې، درې نیم میلیونه خلک پراته دي، دا خلک څنګه ډوډۍ خوري؟ یو بل باندې خرڅلاو کوي، اما تولید چیرې ده؟ بل ټول د انکشاف د کابل زرای 15,000 نه درې نیم میلیونه ده په دولس دیارلس کالو کې. بیل دینه چه اقتصادی بنسټ لري؟ مو کارونه لا اقتصادی بنسټ نه لري.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دولت کوشش کوي چې د افغانستان اقتصاد له یو مصرفي اقتصاد یو تولیدونکي اقتصاد ته واړوي، له طبیعي منابعو کار واخیستل سي او خلکو ته کار او روزګار پیدا سي. له جمهور رئیس اشرف غنی څخه مو وپوښتل چې د ملي وحدت د حکومت د تشکیل په پیل کې ژمنه کړې وه چې په اساسي قانون کې د تغییراتو یا تعدیلاتو د راوستو له لارې به دغه حکومت قانوني بڼه ورکړي او د اجرائیه ریاست به په صدارت تبدیل سي. دا چې ولې ولسي جرګه تر اوسه دایره شوې نه ده، جمهور رئیس په ځواب کې داسې وویل:
لوی جرګه څه کوي؟ لوی جرګه ته انتخابات غواړي، تر څې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نه وي، هغه لوی جرګه چې اساسي قانون کې معینه شوی ده هغه نسي دایره بله. دغه باندې اخته یو پس د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ولیده خپل کار په ډېره ښه توګه انجام کړ. په تقنینی فرمان باندې ما اول تغییرات راول، اوس به د گزینش کمیته ایجاد سي او د پس باندې به عمل وګور. او دوم دا ده چې بیا د لوی جرګه فیصله بی چې صدارت اجرایوي صدارت اجرایوي د پارلماني صدارت نه ده، اجرایوي صدارت اول. او دوم یا یو بل لار گره کهی نو هغه بحث ته هغه د بدلوي جرګې صلاحیت ده او د اساسي قانون بدلوي جرګې نه نسي دایر کېدل او موږ دا ژمنه نه وه کړې چې دا به په اول کال کې اوسي ځکه چې په اول کال کې ممکنه نه.
بله پوښتنه دا وه چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د صحت په هکله ځینې راپورونه او ډنډوري خپرې شوي دي چې ګواکې دی سخت ناروغه دی. موږ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وپوښتل چې صحي وضعیت یې واقعا څنګه دی. هغوی په ځواب کې داسې وویل
که څوارلس ساعته ورځ کې کار او د دې انتقال شپاړس ساعتو ته د ناروغي شاخصي خو ناروغي که هر څوک له ولس نه مخصوصا محترم رسنانو پرون مطلوع تم وي هر ډاکټر چې تاسې د منلو وي یا هر ټیم د ډاکټرانو چې تاسې د منلو وي راسي یو اساسي معاینه دې وکړي چې خبره چیره ده. پښه مې خوږوه یو دقیقه ځوانانو احساساتو ته تسلیم شو څلور میاشتې مې قیمت ورکړه پښه مې عملیات شوله دا برخه وشکېدله کوکونه یې وخوړل پلکړې باندې ګرځېدل جانکیری مو لید عینش د جانکیری دلته وه ورون کې وه بایسکل یې ځغلولې زه پښې مې لوڅې کړې د اولمپیک په ورځې کې ځوانانو سره منډه وکړه ځکه چې ما فاکولټي کې لس میله منډه کوله ما هیڅ وخت سګرټ نه څکله یا بل عمل مې درلودله.
وقته له رسېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرکه له آزادی راډیو سره په ګډه د شمشاد تلویزیون په همکاري او ګډون وشوه. دغه مرکه تقریبا یو ساعت چې پراتلونکو خبرونه کې به په تفصیل واوري.
بلې سلطان محمد سرور کورودان او لدې هم مننه چې تاسو له ولسمشر سره مرکه وکړه. مننه
لتاسو هم
مننه. و موریدل چې افغان ولسمشر له آزادی راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ګډه مرکه کړې ده. ولسمشر په دغه مرکه کې په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. له هغې ډلې ویلي دي چې له خپل یو کلن کار څخه راضي دی او دغه رضایت د دې لپاره ښودلی چې یو مضبوطه کابینه یې جوړه کړې ده او دا هم ویلي دي چې افغانستان به په یو تولیدونکي اقتصاد بدلوي.
وقت لرسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي رادیو او شمشاد رادیو تلویزیون ګډه مرکه
ترڅ د ولسوالیو د شوراګان انتخابات تر سره ستنی هغه لوجه کې څه اساسي قانون کې معنی سوي ده هغه نسی دارید.
این مصاحبه به روز دوشنبه در برنامه های صبحگاهی رادیو آزادی به نشر می رسد.
با دی مرکه که ولسمشر اشرف غنی سره د ملی وحدت حکومت په نږدې یو کلن و فعالیتونو هر ارخیزه خبری شویدی.
نو هغه شایی چه ولس نگوری هغه سویدی اما مک جدی ستونزی لرو.
در این گفتگو از زبان رئیس جمهور می شنوید که در یک سال حکومت داری چی پیشرفت ها داشته و با کدام چالش ها روبرو بوده است.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ چې د کابل، واشنگتن او بیجینګ ترمنځ کومه درې اړخیزه غونډه جوړیږي پکې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د زمینی د برابرولو په اړه هم خبرې کیږي. دغه شورا هیله څرګندوي دا درې اړخیزه غونډه به د پخوا په څیر سمبولیک نه وي او نړیواله ټولنه به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدام کوي. دغه شورا پاکستان ته خبرداری ورکوي چې فرصت له لاسه ورنه کړي کنه نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. قسیم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغانستان کلونه سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان په تمه تیر کړل، خو شایي ظاهرا دا هیواد د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې چې کومه درې اړخیزه غونډه ترسره کیږي د یوې بدیلې لارې په لټه کې دی. هغه هم په دې اړه چې له پاکستان سره باید څه ډول چلند وسي. د سولې عالي شوراوی د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه به په نیویارک کې جوړه سي او افغان حکومت تمه لري څو له دغې ناستې چې د افغانستان په اړه د تصمیم نیولو یوه مقدمه ده له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره د اړیکو، اقتصادي ودې او د سولې لپاره د زمینې پر برابرولو خبرې وسي. د دغه شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کوي چې امریکا او چین پر پاکستان اغیز لري او دغه هیوادونه باید په درې اړخیزه غونډه کې پر اسلام آباد فشار راوړي څو په خپله خاوره کې تروریستي مرکزونه له منځه یوسي. شغلی قاسمیار وای باید داسې ډیپلوماسي غوره سي چې د سولې خبرې په واقعي شکل ترسره سي. پاکستان لا هم فرصت لري څو په عمل کې وشي چې واقعا غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. له خپل هیواد څخه د دفاع لپاره یو له تدابیرو څخه دا دی چې موږ ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته مراجعه وکړو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پرانیستې کېدو سره افغان حکومت ته مدګینې سي څو دغې غونډې ته په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې او دوګونی سیاست په اړه اسناد وړاندې کړي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د کابل، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په نتیجه کې به پر پاکستان د دغه هیوادونو لخوا فشارونه زیات سي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمیر ماهرین په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې او درې اړخیزې غونډې څخه زیات امتیازات ترلاسه کړي. د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي د دې ناستې په رانږدې کېدو سره پاکستان وغوښتل څو په دغه هیواد کې د وروستۍ پیښې په پلانولو سره ځان د تروریزم قرباني معرفي کړي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان غواړي په دې سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له شکایت ځان وژغوري او د ځان په ګټه امتیازات ترلاسه کړي.
پاکستان تلاش میکنه که اعتمادی را که امریکا میخواهد پاکستان بگیره او را به دست بیاره.
دیوای پاکستان حتی که وید امریکا باور را جلب کړي او ځان د تروریزم قربانی معرفي کړي. هغه مرستې چې امریکا یې بندوي بیرته ترلاسه کړي. دوی فکر کوي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په غونډه کې شکایت وکړي، نو مخکې تر مخکې غواړي وښيي چې دوی تر افغانستان زیات قرباني او زیانمنونکي دي. د کابل، واشنگټن او بیجنګ په درې اړخیز غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړیږي، د افغان حکومت اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. د سولې عالي شورا وایي دوی د سولې په بهیر کې نور د پاکستان د صادقانه همکارۍ په تمه نه دي او نه غواړي د تکراري غونډو په جوړولو سره پاکستان ته نور امتیازات ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای او لوستلی شي او همدارس facebook.com/ازادي راډیو زموږ د لنډو خبرونو د پیدا کولو یو مرجع ده. البته د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په الکترونیکی تذکرو کې د ستونزو د حل هڅې پیل شوې دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي. په عین حال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي دوی په کړکیچن حالت کې دي او د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي اختلافونه ډیر ژر حل شي. د مهال په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې له لیکلو په اړه د نظر اختلاف د دې سبب شوی چې د دغو تذکرو ویش وزندېږي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي تر څو له یو شمېر نظر خوندانو، سیاسي او جهادي مشرانو سره د خبرو له لارې د الکترونیکی تذکرو په برخه کې ستونزو ته هواری پیدا کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په الکترونیکی تذکرو کې د رامنځته شوو ستونزو د حل لپاره د ناستو او مشورو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ناستې به ژر تر ژره نتیجه ورکړي.
ولسمشر له یو شمېر سیاسي، قومي او جهادي مشرانو سره د بېلابېلو ناستو لړۍ پیل کړې تر څو د الکترونیکی تذکرو په برخه کې د حل په لارو چارو خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې دا ناستې نتیجه ورکړي او دا ستونزه حل شي.
ښاغلی هاشمي وویل چې دا ناستې په الکترونیکی تذکرو کې د رامنځته شوو ستونزو د حل په هدف د شنبې له ورځې پیل او تر راتلونکو څو ورځو پورې به دوام وکړي. خو تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله پرېکړه کړې وه چې د اسد میاشتې په 28مه نیټه د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لړۍ پیل شي، خو له هغه وروسته جمهوری ریاست په دې پروسه کې د ځنډ خبر ورکړ. د یو شمېر رپورټونو په اساس د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ په دې تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په اړه ځنډېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ پراخې مظاهرې وشوې او خلکو ګواښ وکړ چې د دغو دوو کلمو د لیکلو پرته به دا تذکرې وانخلي. له بلې خوا د الکترونیکي تذکرو په ویشلو کې د ځنډ له امله په افغانستان کې د امریکا پراختیا ادارې هم له دې ادارې سره خپلې مالي مرستې ځنډولې دي. په عین حال کې د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره خبرداری ورکوي چې دوی له کړکیچن حالت سره مخ دي او په دې برخه کې سیاسي اختلافات باید ډېر ژر حل شي. د دې ادارې د نوملیکنې رئیس زمری باهر وایي چې دوی دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
موږ شدید او ستونزو سره مخامخ یو. اداره لویه او عظیم بحران سره مخامخ ده. حکومت باید د تذکرو په حصه کې سیاسي ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. موږ تقریبا ټول همکاران څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دي اخیستي او دا یو لویه مالي ستونزه ده موږ لپاره.
خو له دې ټولو سره افغان کارپوهان وایي که چیرې الکترونیکي تذکرې وویشل شي، نو په انتخاباتي نظام او نورو برخو کې به د تقلب څخه مخنیوی وشي.
واک ته لرسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي رادیو او شمشاد رادیو تلویزیون ګډه مرکه
ترڅ د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره ستنی هغه لوجه کې اساسي قانون کې معنی سوي ده هغه نسی دایره.
این مصاحبه به روز دوشنبه در برنامه های صبحگاهی رادیو آزادی به نشر می رسد.
با دی مرکه که ولسمشر اشرف غنی سره د ملی وحدت حکومت په نږدې یو کلن و فعالیتونو هر ارخیزه خبری شویدی.
نو هغه شی چه ولس نگوری هغه سویدی. اما مک جدی ستونزه لرو.
در این گفتگو از زبان رئیس جمهور می شنوید که در یک سال حکومت داری چی پیشرفت ها داشته و با کدام چالش ها روبرو بوده است.
امریکه با سباس هارد ازادی رادیو پا خبرانو که در تا خبرشی تاسو ازادی رادیو او ری ازادی رادیو پا طول افغانستان که پا دولو سرشپگنه منزنی چا پا خبرانی کوی او هم در از پلوی خارنو که FM سلاش پینزز موږ د لاندو څپو ادرس ته هم درځ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم لوستل شي او هم درځ کې انټرنیټ مخ وینو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي هم درځ د پښتو فیسبوک باندې د خوکولو لپاره facebook.com/azadiradio لیکي د ازادي رادیو د فیسبوک ادرس ته چې څه باندې 2.5 لک کسانو لزان سره خوښ کړي دا نو تاسو هم د لاندو خبرونو د لیدلو لپاره دغه فیسبوک پاڼه خوښ کړئ اوس به هم د کونړ راپورټ وکړو شو د کونړ باندې چاروکی وی په مرکز اسداباد کې د ماین د چاودنې له امله اته تنه ټپیان شوې دي خو د اسداباد روغتون ډاکټرانو د پیښې عیني شاهدان وایي چې نږدې 1.5 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوې دي په دې اړه روح الله انوري له کونړ دا ریپورت را لېږلې ده
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د اسداباد په ښار کې د برېښنا میټرو د یوې بکسې لاندې په ډېر مهارت ماین ځای په ځای کړی و کله چې د قومندانۍ د جنۍ څانګې یو تن کارکوونکی پریشکې شوی و او غوښتل یې چې ساحه خالی کړي د ریموټ په وسیله پرې چاودنه ترسره شوې ده
زخمي شدن 8 نفر از هموطنان ما میشه که 4 نفرشون داخل بستر هستن 4 نفرشون سطحی بودن که رخصت شدن رفتن کل ولسوالی ها از کوه ها از همه جای آمدن امروز بخاطر ایامید
د اتو هیوادوالو د ټپی کېدو سبب شوه چې څلور تنهی بستر شوی او څلور نور سرسری ټپیانو د پټۍ او درمال نیورست خپل کورونو ته رخصت شوی دي اکثره خلک له ولسوالۍ او نږدې کلیو د دې د پاره خار ته راغلي چې د اختر په خاطر خپل کورنۍ ته سودا واخلي هر چا چې دغه چاودنه رامنځته کړي مونږ یې غندو هغه ویل د پیښې په تور تر اوسه څوک نه دي نیول شوی خو پولیس هڅه کوي چې اصلي عاملین پیدا او وینسي څو تنه ټپیان چې د اسداباد په مرکزی روغتون کې درملنې لاندې دي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سودا اخستلو او پلورلو دپاره ښار ته راوتلي ول د غرمې 11:30 بجې وي چې د آریانا هوټل دروازې سره یوه چاودنه رامنځته شوه او پکې دوی زخمیان شول ټپیان وای په یاد سیمه کې دولتي مامورین یا عسکر نو موجود او په پیښه کې ټول ملکی کسان چې 28 تنه کېږي زخمیان شوي دي د اسداباد روغتون ډاکټران وای دوی ته د چاودنې له ځایه 28 تنه راوړل شوي چې ډیری سرسری ټپیان شوي وو او یوازې د 15 ټپونه ژور وو چې عملیات یې ترسره شوي او اوس د درملنې لاندې دي طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا په تلیفون ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې دوی په پیښه کې لاس نه لري بلکې یا د پیښه په کلکو ټکو غندي د کونړ په مرکز کې له ډېرې مودې وروسته دا لومړی چاودنه ده چې پکې دومره ملکی وګړي ټپیان کیږي
تاسو د ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ چپا او 15/5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې 6 بجې شي او د تاریخ پرونه فریبا وحیدی وړاندې کړي، په دغه خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره وخت تل رسیدو وروسته له ازادي رادیو او شمشاد رادیو ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کړي ده. په دغه مرکه کې ولسمشر ویلي دي چې خپل کار راضي دی، د رضایت سبب هم دا خوده دی چې یو قوي کابینه رامنځته کړي ده. ولسمشر همدار ازویل چې افغانستان پوسنی وخت کې اقتصادي کړکیچ لري، خو هڅه کوي چې دغه اقتصاد په یو تولیدونکو اقتصاد پراتونکو کولو کې بدل کړي. فریبا وحیدی، مهرباني وکړئ.
سلام شنونده عزیز، تشکر از صفی جان که مجله خبری را تقدیم کرد. ساعت 6